پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي په بغلان، بدخشان، پنجشیر او تخار کې د بشري حقوقو د سرغړونوالو ملکیانو سره د تاوتریخوالي ادعا سخت اندېښمن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون د اروپا د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې ته وینا وکړه. د وویل اړتیا ده چې په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅارل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړه چې هره ورځ د خبریالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، د مدني ټولنې د غړیو او پخوانیو حکومتي کارکوونکو د ورکېدو، غیر قضایي وژنو، خپل سری نیولو، بد چلند، شکنجه او ډله ییزو مجازاتو د ادعاو په اړه راپورونه ترلاسه کوي. طالبان تر دې مخکې هم د ملکیانو په وژلو او بندي کولو تورن شوي دي، خو دوی دا تورونه په کلکه رد کړي دي. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلی ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي چې د چهارشنبې په ورځ په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلی ته رسولې دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تمه لري د جون په شلمه یعنی سر له دوشنبې چین ته هم الوتنې پیل شي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. شاغلی قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو او مخدر موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزند نوې قضیې راپور ورکړل شوی چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو د پیښو شمیر لسو ته ورسېد. تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په میرالی او د دوسلیپ سیمو کې د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د سیمو اوسیدونکو د پولیو ضد واکسین مخالفت کړی دی. دوه پخواني امریکایي سرتیري چې ویل کېږي د اوکراین له ځواکونو سره د روسیې پر ضد جګړه کوله، د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوي او ویره شته چې د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي وي. د 28 کلن انډري هوین او 19 کلن الکساندر درویک خپلوانو ویلي چې دوی روسیې سره یو اونۍ مخکې ورسره تماس درلود. دا دوه پخواني امریکایي سرتیري د الاباما ایالت اوسیدونکي دي. د سپین ماڼۍ یو ویان پرون وویل چې دوی د دوو امریکایانو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره سخت کار کوي او دا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ارزوي چې څرګندوي روس پلوه بلتون غوښتونکو ځواکونو لشتر لشتر دوه امریکایان نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس هم خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو له روسیې سره په دې اړه خبرې نه دي کړي او دا راپورونه نه دي تایید شوي. پرایس دا هم ویل چې د دریم امریکایي په اړه راپورونه موجود دي چې په اوکراین کې ځای نه دی معلوم او داسې انګیرل کېږي چې هغه اوکراین ته د وسلو لیږد لپاره سفر کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل د افغان ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. د ریچارډ بنټ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د یوناما مشه دی بورالاینس چې د ماموریت موده پای ته رسیدلې وایي هغه حکومتونه چې د ښځو ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی. په نورستان کې د ورو بې تر نورو سیمو زیات شوي ځکه چې لارې خرابې دي.
یو بوجه وړه چې د لغمان نخلی د 2200 روپۍ او په یو ومنه بورې د ترمنډوله پورې 300 کرا لګیږي.
په دې خبرونه کې مو د افغان خبريالانو له شکایتونو هم خبرو.
ټول خبريالان د جسر لاس کریواني په ډیرو حالات کې کړه چې ریپورت لیکي تشويش دي ته ویش ته دي اکسل عملونه به د دې پر وړاندې څوي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ لپاره تر دې دمه ګام په ګام شزل ټولنې ګوښه کړې دي. ریچارډ بنټ پرون ناوخته د اروپا پارلمان ته د افغانستان اړوند خپل راپور وړاندې کاوه او ټینګار یې وکړ چې په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او د دې ښځو د حقوقو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. طالبان د شاغلی بنډ سرګندونو په خبرګون کې وای د مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې مرمنې فعال دي او دا ډول راپورونه مغرضانه دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
په افغانستان کې د دغه هیواد لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي لڅو ورځې پات کې د ورسته د اروپا په پارلمان کې دغه هیواد د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د افغان خزو په تړاو د نوموړي لاندې خنو ډکې څرګندونې ورسته له هغه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار لپاره د روان کال د وري په 14مه ریچارډ بینیت د ځنګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمار پرون پنځشنبه د خبرګولي په 26مه نیټه د اروپا پارلمان ناست کې افغانستان ته د خپل سفر راپور وړاندې کولو پر مهال اندېښنه وښوده چې طالبانو د خپل حکومت ولې لپاره تر دې دمه افغان خزي وینجونې په ټولنه کې لفعال وندې کوخه کړې دي. ښاغلی بنیت په دې ناست کې وویل
The measures taken by the Taliban step by step since last August fit a pattern of absolute gender segregation and are made and are aimed at making women invisible in society. Their public identities and participation in society are being effectively obliterated.
خغلی بین ټینګار وکړ چې د مهال په افغانستان کې د خزو او انجنونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.
In fact, there are many human rights violations and abuses.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکون کې پرون د اروپا پارلمان ته په خپل خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید مېرمنو ته حقوق ورکړل شي او کچرته نړیوال په دې برخه کې چې ونکړي دا د نړیوال ټولنې ناکامي ده. بل لورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینس چې په افغانستان کې د وکلن ماموریت پای ته رسیدلې دی وای هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو مېرمنو او اقلیتونو ته پکې ونده ور نکړل شي دوام نشي کولای. اخلي لاینس چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسیدلې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د خبرو متن خبر کړی ویلي دا ورته ډیره دردون کړه چې افغان مېرمنې په اوسنی وضعیت کې پریشتي او دا تر روانه وي. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. هغه لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای په معنی د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو مېرمنو او لګکیو ته پکې ونډور نکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو به برخې کړل شي دي. هغه لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان مېرمنو له استعداد د ګټي پر ځای هغوی په کور کې نول شي او د نفوس سمنی مبرخه محدود شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استاذ ویلي دا ورته ډیره دردون کې د چې افغان مېرمنې په وسنی وضعیت کې پریکدي او دا تریزي. مېرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ وټاکل شو. نو موري پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیس په دې هیواد کې لښپګمو ټولګیو پورتن جنو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه مېرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په مېرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز سرګندونو پاړه تازه سندې ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو پلاوی د روسي د سن پیټرسبورګ په درې ورځني کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي چې هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقه لاسلیک کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرسبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وای د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبري وکړي. د دې خونو مرستيال خانجان علي کوزي تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوی هیوادونو شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. شاغلی علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل:
خاصه هیله او خاص مسایل به زمونږ دای چې زمونږ ورځ په ورځ د روسي سره تجارت کمیږي، صادرات هم تقریبا د 150 لک ډالر په اندازه دی په کال کې، او یو نیم میلیون ته یو سل 50 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو موږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه پیدا شوی دی چې مواد غذایی قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنیو سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړه غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کړو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرسبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبه په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو بل مرستيال میرویس هوتک تاس خبري اشانسته ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتیدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرسبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورته شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سوداګر هڅه کوي چې له روسي څخه د غنم او ګاز او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقه ته ورسي شي. د نورستان اوسیدونکو وای بیروزګاری او د خوراکي موادو بایو لوړوالی ژوند تریخ کړی دی. د دوی په خبره پروان اقتصادي فخر کې چې لکونړ او لغمان څخه د وړو یو بوجي نه سلويشت کلوي بوجي رسوي تر خپل سیمه پوري دا ډیره ګران ورته تمامېږي ځکه چې لارې هم خراب دي. لسمي راپور لر
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت ته چې سرکونه خراب دي، د پیر او پلور لپاره کوم غټ بازار هم نه لري، نو خلک اړ دي چې د خوراکي او نور وړینو توکو پسې کونړ، لغمان او جلال آباد ته لاړ شي او لیادو خارونو چې خپل سیمو ته مواد انتقالوي، نو د وړو د 50 کیلوي بوجي قیمت تر 4000 افغانۍ لوړیږي. د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکو مولوی عبدالکفیل وایي روزګاری وچکالی او د خوراکي موادو بای او لوړوالی د ژوند خوند ورته پیکا کړی دی.
یو بوج وړ چې د لغمان نخلي د 2200 روپے او په یو ومنه بورې د ترمنډوله پورې 300 کرا لګیږي، چې دا 300 کرا ورکې 3000 ته رسیږي او مجبور دی د دکاندار د خرڅ کې په 3400 همدغه شاوخه کې چې یو نورستاني چې وزګاری په کور کې وي او کاربار ونه لري، نو د یو بوج وړه چې خکته سي لغمان نه دا ویسینو د چې مقایسه وکي خپل کرا او د شان چې 5000 ته رسیږي.
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بای ولړوالي نه دي تنگ کړي، بلکې هټيوالي هم غنو ستونز سره مخ کړي دي. مولوی شیراغا د ختیز نورستان برګي مټال ولسوالي کې هټي لریوي ل جلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې زکه زیات ستونزې او تاوانونه غالي چې سرکونه خراب دي، د موټرو کرایانه ګران دي او د توکو بای هم لوړې دي. دوی ټول حکومت خوراکي او نور وړینو توکو د بایو د کنټرول ترڅنګ بیروزګار کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي هم مني چې د نور ولایتونو په پرتلې په ولایت کې غربت زیات او د خوراکي توکو بای هم لوړې دي. د دوی په خبره چې د نرخونو کنټرول باندې بوختي او لمرستندوی ادارو د کومک غوښتون کړي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل:
نورستان ولایت د هیواد یو لری پرتو او لصحاب البور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات ډیر کم دی او اوسیدونکو بساینه نه کوي. سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګ د خلکو بیروزګاری د نورستان ولسونو مشکلاتو سره مخ کړي. موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګ خیریه ټولونو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاری وساتي.
په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې ورسته وچکالی بزګران سخت ځپلي، په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیونه افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر 12 نیمه بجو وروسته روغتیا د شمند اشتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر سرګندونی کړی دی د وینې په ارتباط یو برخه در سره شریکو.
وینې زموږ استاسو په بدن کې چې کومه ده دغه اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجود او همدارنګه ټول غذایی مواد لکه ترنګ چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایی مواد ته ضرورت لري. همداسې زموږ ساسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایی مواد ته ضرورت لري. د بدن ټول حجرات هغه قلبي حجرات دي، هغه د ګردو حجرات دي، هغه د ینې حجرات دي، هغه د اعصابو حجرات دي، هغه د بدن د نورو برخو حجرات دي. نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري. همدغه د بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي هم غذایی مواد رسیږي. همدغه اکسیجن او غذایی مواد بیا د رګو د لارې نه چې په رګو کې یعنی هغه شریانی وینه چې پاکه وینه ورته وایي هغه زموږ ستاسو د بدن ټول برخو ته هم اکسیجن او غذایی مواد رسوي.
بل ته د وینې ورکړه څه ګټه لري، څه زیان، چاته وینه ورکړو، ولې وینه ورکړو؟ د دغو سوالونو ځوابونه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې تر 12 نیمه بجو وروسته اوریدل شي. متخصص ډاکټر په دې اړه له تاسو سره خپل معلومات شریکوي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت څو اماراتي او چینایي شرکتونه په دې خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې د ایران پټروکیمیاوي محصولات پلورلی وو. د امریکا متحده ایالات د ایران پر پټروکیمیاوي محصولاتو بندیزونه لګولي او هغه کمپنۍ چې د دې بندیز سرغړونه وکړي د امریکا له بندیز سره مخامخ کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر چینایي او اماراتي شرکتونو د ایران د پټروکیمیایي محصولاتو د پلورلو په خاطر تازه بندیزونو ته په اشاره وویل. په اټومي خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به امریکا د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. بلینکن د نویو بندیزونو په اړه ویلي امریکا هغه چینایي، ایرانی او اماراتي شرکتونه په نخښه کړي چې بندیزونو ته لا پام پرته د ایران پټروکیمي محصولات په چین او د ختیځ آسیا په ځینو هیوادونو کې پلوري. انټونی بلینکن ټینګار کړی که موافقه ونه شوه د ایران د پټروکیمیاوي محصولاتو او تیلو د صادراتو د محدودولو لپاره به بندیزونو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل ایرانی تبع محمد سعید رکن الدین او چینایي تبع جینګ فنګ د امریکا د بندیزونو په لیست کې زیات شوی دی. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د پنځشنبه په ورځ وویل د ایران له وروستیو اقداماتو سره سره لا هم د ایران د اتمی موافقې د احیا امکان شته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه د خبراتورو پر میز موافقه شته او کېدای شي چې ایرانیان یې ومني. د ایران پر اتمی موافقه خبرې چې په ویانا کې روانې دي له تیرو درو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. جیک سلیوان د یورانیمو د غنی کولو د زیاتولو او د اتمی انرژي د نړیوال ادارې د چارونکو کمرو د بندولو په اړه د ایران تازه اقدامات ناګټور وبلل. لبل خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسي مرستيال مهدی سفری د امریکا د تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې امریکایان هر ورځ په بیلو پلمو نوي کسان د بندیزونو په لیست کې زیاتوي، خو له دې سره سره به د ایران د پټروکیمیاوي محصولاتو د پلورلو په برخه کې ستونزې پیښ نه شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې لوبډلې ته له سختې ماتې ورکولو وروسته کابل ته ستنه شوه او په هوایي ډګر کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ګډون د خلکو له هرکلي سره مخامخ شوه. د کرکټ لړګره په نړیواله کچه نن درې مهمه مسابقې دي. یوه د ویسټ انډیز او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ میچ چې پرون پیل شوی و، په دې لوبه کې د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 103 منډو اوټ شول او ویسټ انډیز په جواب کې 95 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. بل لوبه د نیدرلند او انګلند ترمنځ چې لا لوبه نه ده پیل شوې او د هند او جنوبي افریقا ترمنځ هم د شلو ورونو لوبه ده. د نیدرلند او د انګلند ترمنځ یو ورسنۍ لوبه ده.
خبرونو ور اخوا
اوسه جرډو په منځني سپد دولس شپږنی پټول افغانستان کې اوري. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیس د خبريالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کار اخته خبريالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسور، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لوري د پیښو پټیدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاسوګری باندې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبريالانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د اطلاعات فرهنګ ریاستونو له لارې د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په همدې حال کې د خبريالانو او خبري رسنیو فدراسیون وایي په افغانستان کې د خبريالانو ستونزې بیا بیا له طالب چارواکو سره شریکي کړي، خو لا هم خبريالان په بد وضعیت کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تشویش دې ته ویش د دې عکسالعملونو په دې پر وړاندې څوي
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنې سره د خبريال په توګه دندلري. وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېښنه دي چې لغپریدو وروسته به سیمه ایز چارواکي په وړاندې څغ برګون لري او له سره به کوم عمل تر سره کیږي. خغله ولسمل وایي یوازې له سره دا ویره نه وي، بلکې د سیمه ټول خبريالان لورته اندېښنو سره مخ دي. دوی اوس مهال په دی ولایت کې په کار بوخت خبري اعلان معلوماتو ته د نل اسرسي تر څنګ لګاڼو نور ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه لزند او خان سره مخ کړي.
دوی ځنه ټوله خبري اعلان د جسر لاس کریواني په ډیرو حالاتو کې کړی چې ریپورت لیکي تشويش دې ته ویش ته دې عکسالعملونه به د دې پر وړاندې څوي، خصوصا د حکومت عکسالعمل به د دې ریپورت پر وړاندې څوي. دې ته ډیر سخت د شویش او ویری چې ماته پر دې ریپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي، دا هم خپل یو ډول محدودیت یا خپل د خبريالان په زړه کې یو ډول ویره ده چې موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسورول، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لوري د پیښو پټیدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي، بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېری خبريالان له ورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایز طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولای شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولای. دی وایي له خبريالانو سره نه همکاري خای د لامل شي چې ولایتي خبريالان خپل دندې پرېږدي.
د دې معنی لري چې په کرا کرار سره خبريال یا جرنالیست دې ته مجبور کیږي چې خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د جرنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خبر اعلان لبیلابیل ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ایزو چارواکو لوري ورته ویل شي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خبره نشي. په دې ولایت کې یو خبريال چې نغواړي د امنیتي اندېښنو لامل نوم خپور شي، ازادي رادیو ته وویل
محدودیتونه چې دي نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځلې مو کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خبرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو من بیو له طریقه که څخ پروي نو باید د سې څخ پاره نشي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې به دا کیسه بدله ده. د غلطه په کار بوخت یو شمیر خبري اعلان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دی پیښ شوی چې دی وی موضوع اړوند دی غواخل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي رادیو ته وویل
خبر جوړ کړیم، گزارش شروع کړیم به هر ریاست به اداره کې سر زدیم.
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا ادارې ته مراجعه کړي، لمر سره همکاري کړي او کلیپ یا غږ راستولای، دغه شاند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بود یی گزارش باید لغو شوه، یی را باید کار نکنی.
خو په ځینو نور ولایتونو کې یو شمیر خبري اعلان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمه ایزو طالب چارواکو له لوري آن په مرګ وخل شوی. دوی وایي آن د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لوري ورته ویل شوی چې د راپور لپاره د سوژو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبري اعلان او خبري بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځانګړي ډول ولایتونو کې خبري اعلان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دی او د طالبانو له لوري آزاد کار ته نه پریښودل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي رادیو ته وویل
تر ټولو اړخونو د خبري اعلانو ژوند خطر کې دی،
لوږی سره مخ دی، لنامنه سره مخ دی، لتهدیدونو سره مخ دی، رواني فشارونو سره مخ دی، بندیانی کی او زورول کی سانسور دی، یعنی ټول هغه ظلم چې له چا سره کیږي هغه له بعد مرغ د افغان خبري اعلان سره روان
دی. وایي د فدراسیون مسولینو په وار وار د خبري اعلان ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایلې نه دا ورکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې خای په یو شمیر ولایتونو کې د سوې تفاهم لامل ستونزې پیدا شوي وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو لارې د خبري اعلان ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټولو ساحو کې د خبریالانو سره وضعیت ښه ده، البته ځینې جو کې کرکره سوی تفاهمات رامنځته کېږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لږ ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کېږي معلومات صحیح نقل نه شي. خو موږ بیا هم د سات فرهنګ د ریاستونو لخوا نه هڅه کړې چې د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبریالانو پوښتنې چې ممکن وي ځواب شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبریالانو او خبري رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبریالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیې د خبریالانو ملي ټولنې یوې اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبریالانو خپل سر نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. له دې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبریالان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسول سټیون بیتلر ویلي وو چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی ضد کوم ګام ونه بولي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې د دوی د حکومت د قوانینو پر بنسټ د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې د کپ په ویشتمه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت وویل د طالبانو د واکمنۍ په اووه میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې په ډیرو کې طالبان ښکیل دي.
ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه.
زه یو تند ننګرهار نه، موږ د ایران نه را مرس کړو او دلته چې د کارونه نشته دی، قسم نشته دی، طالبان حکومت دی، کار قسم نشته دی، او طالبان ورونه مې دا هله چې پاسپورټونه ورکړي دا لارې خلاص کړي، کنه دلته د کار زمينه برابر کړي. زه خپل راغلی یم، د کار بیکار یم، کور را په غاړه دی، نه پاسپورټونه ویشي، نه ور ګوره لارې خلاصوي، مرزونه بند کړي. دا کوم حالات دی؟ دا داسې داسې وخت په عمر کې نه راغلی لکه دا خلکو چې په موږ راوسته. دا څنګه څه خلک دي، څنګه څه مخلوق دی؟ دا اسلام دی دته وایي. دا مامورین چې دي دلته دا خلکو ته ډېر تکلیف ورکوي، خلک دا سره ګرمۍ ته ورته ناست دي. دوی دا خپل دا کم وړی یا وریجې شی چې راوړي دا ژر نه وروېشي. زه د هلمند څخه خبره کوم وروره. دغه مامورین ته دا قدر دا زموږ ډاکتر لوړو چارواکو پسې ورسوي. دا قدر دې ورته وایي دا شی د مسلمانانو ته پر وخت ورکوي، که لږ دی که ډېر دی. مسلمانان ټوکر ټوکر دي، زنانه کوچنیان مؤمنان ټول ورته ناست دي.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم، هیله په دې چې تاسو یې نشر کړئ. موږ د طالبانو وروڼو نه دا خواهش دی چې کومې وعدې تاسو کوئ وروره دا بیا خپل عملي کوئ. تش په کاغذ باندې او تش په خولې وینا باندې نه کیږي وروره، دا خپل عملي کوئ. هیله مې دې مشرانو نه دا ده چې وعدې کوي او عملي کوي. مننه د ازادي رادیو نه.
ګړګې خبره کوم د ناوې ولسوالۍ څخه. ما د دغه ګډورو د لوی خېټو سم غوښتنه ده چې دغه دغه دې د مامورینو څخه چې دغه شبکې ده د انټرنیټ دا شبکې هیڅ کار نه کوي، دلته ډېرې کمزورې دي. د دغو څخه مې غوښتنه ده د دغه لوی غارانو څخه چې دغه ته یو څه توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر په دې خبرونه کې د وینې د ورکړې او په زیانونو او په ګټو او همدارسه د وینې د ورکړې پر اهمیت خبرې کړې دي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په پنځه بغلان، بدخشان او تخار کې د بشري حقوقو د سرغړونو او ملکیانو سره د تاوتریخوالي ادعاو اندیشمن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون د اروپا د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې ته وینا وکړه. د وویل اړتیا ده چې په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅارل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړه چې هر ورځ د خبريالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، د مدني ټولنې د غړیو او د پخوانیو حکومتي کارکونکو د ورکېدو، غیر قضایي وژنو، خپل سرینې ولو، بد چلند، شکنجه او ډلې زو مجازاتو د اداو پاړه راپورونه ترلاسه کوي. طالبان نو تر دې مخکې هم د ملکانو په وژلو او بندي کولو تورن طالبان مخکم تورن شوی دی، خو دوی دا تورونه په کلکه رد کړی دي. کامیر هوایی شرکت نوی ډیلی ته ځانګړی الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمن د الوتنې د تیر کال په اگست کې د طالبان په بیا وکمنې دو سره وزنډول شوې، خو کامیر وایي چې د چهارشنبه پر ورځ په یو ځانګړی الوتنه کې څو مسافر نوی ډیلی ته رسولی دي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیرد محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د بټول ګډونه حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. شاغلی قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو وی ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو او مخدر موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. د پخوانی امریکایي سرتیری چې ویل کېږي د اوکراین له ځواکونو سره د روسي پر ضد جګړه کوله، د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوی او داسې ښکاري چې د روسي ځواکونو له خوا نیول شوی وي. د بوبشکلن انډي هوین او نهدیرشکلن الکساندر دروویک خپلوان ویلي چې دوی روسي ځل یو اونۍ مخکې ورسره تماس درلود. د دوه پخوانی امریکایي سرتیری د الاباما ایالت اوسیدونکو دي.
یا د ژوند شتمنۍ
زمانو ریاس نوري نه کې هلی او پرزوینه او منی په دې هله چې لبش پړې روغتیا خبر خمنو سید روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه پیلو د جون 14 د وینې د ورکوولونه لیواله ورځ ده. د وینې له ورکوولو هدف د هغو کسانو ژغورل دي چې وینې ته اړتیا لري. د وینې ورکول څه ګټه لري؟ وینې د انسان په بدن کې څه ډول فعالیت کوي یا جریان په څه ډول دی؟ وینې په څو ګروپونو ویشل شوی؟ د وینې کومې ناروغۍ دي؟ درملنه او له وینې سره په تړاو نور موضوعاتو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فضل احمد احمد زئی هم دعوت کړی دی. احمد زئی صاحب د خبرونه ته راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوري صاحب زه هم خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل خپله طرفه سلامونه نکېلي او احترامات وړاندې کوم.
مننه چې په دې خبرونه کې مراسمه غډون وکړل. لومړی راته وې چې د وینې لور کولو هدف څه دی؟ کته هم لنډه مارونه واچول وینې ک چیرې ورکل شي دی رو کسانو ژوند ژغورل کی؟ خو په خپل یو انسان چې وینه ورکوي، آیا التیا لريچ باید په کال کې یو ځل یا دوه ځل وینه ورکړي؟
ډیر ډیر مننه نوري صاحب. مشکل دی نه چې بس په دې اړه به خبرو کوم چې دا انسان څو ورې وینه ورکول شي په کال کې، کوم حالات کې ورکول کیږي، کوم انسانان د وینې اخیستلو ته ضرورت لري، وینه چې وانه نخلي څه مشکلات سره مخامخ کیږي، په دې اړه به غواړم چې تاسو لاندې معلومات ورکړم.
مهرباني.
اول دا چې د وینه زمونږ ستاسو په بدن کې چې کومه ده، دا اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجوده او همدارنګه ټول غذایی مواد، لکه ترنګ چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. همداسې زموږ ساسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. د بدن ټول حجرات، هغه قلبي حجرات، هغه د ګردو حجرات، هغه د ینې حجرات، هغه د اعصابو حجرات، هغه د بدن د نورو برخو حجرات، نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري. همدغه د بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي، هم غذایی مواد رسیږي. هم دغه اکسیجن او غذایی مواد بیا د رګو د لارې نه چې په رګو کې
یعنی هغه شریانی وینه چې پاک وینه ورته وای هغه زموږ ساتو د بدن ټول برخو ته عام اکسیجن او غذایی مواد رسوي. کله چې په بدن کې د وینې کمبود رامنځته شي نو په همدې اساس باندې د بدن ټول حیاتي ارګانونو ته او همدارنګه د بدن ټول حجرات او انساجو ته په کافي اندازه سره اکسیجن او غذایی مواد نه رسیږي. نو چې کله ونه رسیږي هغه نو د قسمه قسم مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو په همدې اساس باندې د وینې کمیدل زموږ ساتو د حیات سره مستقیما رابطه لري. کله چې وینه کمیږي نو په هغه صورت کې دغه د وینې د ورکولو اندازه هم معلومه ده. کله چې هیموګلوبین 2 ګرامو څخه په 1 دسی د تر کې کم شي نو باید د اشخاصو ته وینه ورکول شي او یو یونټ یا 500 سی وینه چې د هغه 1 ګرام هیموګلوبین پورته بیایي. کله چې دغه د هیموګلوبین اندازه د انسان په بدن کې 8 ګرامو څخه پورته وي نو په هغه صورت کې باید دوی ته دوايان ورکول شي چې ته مختلف الامراض او هغه ار مرض جدا تداوی ده. خو که چیرته علت د کمخونی سرطانی امراض وي ځکه سرطانی امراض کې په اډوکو کې وینه نه جوړیږي بیا موږ کولای شو چې د مریضانو ته د اماغه سرطانی توغانو د کیموتراپی او رادیوتراپی او شیموتراپی په څیر کې دغه وینه هم مریضانو ته ورته ورکو. کوم اشخاص ته وینه ورکولای شي څلور عمومي ګروپونه دي چې هغه په وینه کې موجود دي او فرعي ګروپونه چې دي هغه په بیرونو ګروپونه دي. دغه څلور ګروپونه چې یو بل ته وینه ورکولای شي دا ډیر مهم دي. اول او ګروپ دا بیا صفر ګروپ، دوهم ای بی ګروپ دا، دریم چې دا بی ګروپ دا، څلورم چې دا ای ګروپ دا. او ګروپ دې ته جنرال ډونر وایي. هر د وینې هر څوک چې هر ګروپ ولري هغه اشخاص چې دغه د وینې ګروپ او وي هر چاته یا د وینې ګروپ یې صفر وي هر چاته وینه ورکولای شي چې دې ته جنرال ډونر وایي. او همدارنګه هغه اشخاص چې هغوی ای بی ګروپ ولري نو د ای بی ګروپ له هر چا نه وینه اخیستی شي خو هیڅ چاته بغیر د ای بی د وینه نشي ورکولای. او همدارنګه د بی والا چې دې ستنه وینه هم وینه اخیستی شي هم بی ګروپ ته وینه ورکولای شي. او د ای ګروپ والا اشخاص ګروپ دي هغه د ای ګروپ والا نه هم وینه اخیستی شي هم د ای ګروپ والا ته وینه ورکولای شي. مخکې دې نه چې یو څوک یو چاته وینه ورکوي نو باید دغه دې چا په دې باندې چې وینه ورته ورکوي دي په وینه کې مختلف هغه ساري امراض چې د وینې لار انتقالیږي هغه معاینات باید وشي. او همدارنګه په کال کې یو ځل نه نیول تر 2 ځله پورې هر انسان کولای شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. دا صحت لپاره هیڅ تاوان نه بلکې صحت ته فائدہ لري ځکه زموږ ساسو پاډوګو کې وینه په نارمل حالت جوړیږي. نو زموږ ساسو صحت لپاره کوم تاوان نه لري چې ته موږ په کال کې وینه ورکو. بعضي امراض چې هغه امراض په دې کې یو کولای شي چې هر درې میاشتې د تداوی په رابطه باندې باید خپله وینه یو چاته ورکړي. مثلا پالیسایتیمیا په هغه کې د وینې غلظت فوق العاده زیاتیږي. د هیموګلوبین اندازه چې په 1 دسی لیتر کې 12 ګرامه نه پورته شي دا اشخاص کولای شي چې والنتیر هم د تداوی په رابطه باندې هم یو چاته وینه ورکړي.
تاسو خو رڼا په واچوله کوم کسان وینه ورکولای شي او کوم نشي ورکولای ک لاند رڼا په واچوي؟
اول کچیرته یو څوک اول باید دې باندې پوه شي د وینې نارمل اندازه څو د انسان په بدن کې. په نرانو کې په خپل د وینې اندازه چې نارمل وي هغه 12.5 ګرام په 1 دسی لیټر کې ده. او په خزو کې چې دا 12.5 ګرام په 1 دسی لیټر کې دا نارمل اندازه
ده. بله ډاکټر صاحب، دا خو باید یو څوک لاړ شي تر اوسه پورې ګمانم چې په افغانستان کې ډیر خلک نه پوهیږي چې د وینې ګروپ څه دی. باید لاړ شي وینه ورکړي، لابراتواري معاینه باید شي. نه په ټوله کې کراته وایي چې مخکې دې چې یو څوک تصمیم نیسي وای چې زغواړم وینه ورکم، مثلا څوک ورکوي شي څوک نشي ورکولای، مخکې دې چې لابراتوار ته لاړ شي وینه تجزیه او تحلیل شي.
اول خو باید دا چې باید مخکې دې چې څوک یو چاته په وینه ورکوي کچې ته ساري امراض ولري، مثلا تور او سپین جړه چې هغه ته هیپاتایټس ټایپ بي ټایسي وای کچې ته دا د یو چا په نس باندې موجود وي او فعال شکل وي هغه چاته وینه نشي ورکولای. مثلا یو څوک د ایچ آی وی یا ایډز ولري دا یو چاته وینه نشي ورکولای. بعض نور ساري امراض چې هغه په وینه کې وي نو هغه یو چاته وینه نشي ورکولای. خو کچې ته دا ساری امراض کاغه وایرسي وي کاغه بکتریوي وي چې انسان بل انسان ته انتقالیږي او غوښ نشي ورکولای چې وینه ورکي، مخکې دې نه چې وینه ورکي باید څه کارو شي؟ اول باید په وینه کې دا ساری امراض باید معاینه شي چې دا اشخاص وب ساری امراض نه لري. دوهم باید هیموګلوبین اندازه معلومه شي. په نرانو کې باید هیموګلوبین اندازه د 12.5 ګرام څخه کم نه وي. په خزو کې باید 12.5 ګرام نه کم نه وي. کچیر ته کمی دا اشخاص هم وینه نشي ورکولای ځکه دا هم د کمخوري فاده شي. کچیر ته د هیموګلوبین اندازه نورمال وي، کم خون نه وي، کولای شي چې انسان ته وینه ورکي. وینه ورکول به د دوی په صحت باندې هیڅ کوم منفي تاثیر نه لري، بلکې د دوی په صحت باندې مثبت تاثیرات اچوي.
د وینې د ورکول لپاره عمر هم مشخص شوی دی یا مثلا وزن سره هم ارتباط لري نه لري؟
وینه ورکول اول خو د عمر سره کوم غن نه لري، او کولای شي چې دغه ټول ځوانان چې ځواني حالت ورسیږي او چاته وینه ورکي، او بل وینه د چاقي سره کوم رابطه لري وینه په خپل
مثلا ډاکټر صاحب له اویا کالونه پورته وینه ورکول شي کومرې له اویا پورته ویاله شپاره سو ولسونه ختوي؟
نه، ماشومانو کې اکثره یو ماشوم نه شپاره سو نه دولسونه چې کمی اغا اکثره وینه نه ورکي، وینه باید ورنه کی او د اویا ونه پورته نظر دي چې هټه باید وکتل شي. کچیرته مزمنه التهابي امراض ولري، اکثره دغه مزمنه التهابي امراض د اویا کالنی نه ورسره رامنځته کیږي، نو بیا په هغه صورت کې د اشخاص کامل د کمپونی سره مخامخيږي او بیا وینه نشي ورکولای. خو په هر صورت باندې که په مجموع کې داسې موږ ورته اشاره ورکو، کچیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي، نو د وینې اندازې باید وکتل شي. کچیرته په نارمل حالت کې د اویا کلنۍ نه ورسره هم وینه ورکولای شي، او کچیرته وینې مقدار کم وي په ځواني کې هم وینه نشي ورکولای، که په نارمل رنج کې په هر حالت کې کولای شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. د وینې ورکولو نه مخکې باید ګروپونه د دواړو ته یوسي چې چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم باید یوسي، چې څوک چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم باید یوسي. لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، یو څوک نشي کولای چې د ګروپ او صفر وي، او یو څوک چې وینه ته ضرورت لري دغه ګروپ ای بي وي، ای بي ته نشي ورکولای، ځکه بیا دې په مقابل کې ریاکشن راځي، عکس العمل راځي، حتی د مریضان انفلاکټیک شاک ته ځي او 15% مریضان بیا خپل ژوند هم د لاسه ورکوي.
دا خو ډاکټر صاحب د خپلوانو یا د دوستانو ملګرو ترمنځ شو که څوک ناروغيږي او بل په کور یا په کورنۍ کې پیدا کیږي وینه ورکوي، که راشو دغه عمومي د وینې د ورکولو جریان ته ډیر ځلې کمپاینونه کیږي. په تیرو نږدې شلو کلونو کې موږ ډیرو کمپاینونو شاهدو چې له خلکو غوښتل کېدل چې خپل وینه ورکړي په بانک دی وینو کې وینې ذخیره کړي په ټوله کې. کراشو دې خبرې ته مخکې تاسو یو څه یادونه وکړل چې د وینې ورکول صحت ته هم ښه ده، که په ټوله کې مثلا دغه سی غوښتنه کیږي یا په نورمال حالت کې خلک آیا په افغانستان کې وینه ورکوي نه ورکوي، او تر څومره حد پورې دغه موضوع دود ده؟ تاسو چې په خپله یو ډاکټر یاست، آیا د وینې د کمښت سره مخامخ شوی یاست پرته دې چې د کورنۍ غړي پیدا کړي چې درشي او وینه معاینه کوي، آیا بانک دی وینه شته چې له غزینه وینه ترلاسه کړي؟
نوري صاحب دا ډېر ښه پوښتنه ده. که چیرته یو څوک وینه ورکوي په دې کې نو هلته هر څه ورکولای شي، کله چې وینه ورکي که په یو شپخانه کې چې بلډ بینک موجود وي، یعنی دا دی وینه بینک موجود وي، یا په خپل په هر ځای کې دغه دی وینه بینکونه موجود وي، هلته خپل خاص ماشینری دا چې هلته وینه ساتل کیږي، نو بیا په هغه صورت کې دا وینه ورکول کیږي، وینه هلته ساتل کیږي، د بیا د وینې ګروپ ته نیږي. د هغې نه وروسته د ضرورت په وخت کې هر څوک کولای شي چې هغه خپل مربوطه ګروپ وینه د هماغه د وینې د بین څخه ترلاسه کړي. یا دا چې یو څوک یو ګروپ وینې ته ضرورت لري او د سره هغه نه وي، دا باید لاړ شي د خپل وینه عملته بینک ورکي. بینک چې ورکي د مقابل کې هغه ګروپ دی چې دوی ورته ضرورت لري د وینه د بینک څخه یا د بلډ بینک څخه اخیستلی شي. نو ما په مجموع کې کچیرته امکانات موجود وي، هر څوک باید په کال کې یو ځل یا دوه ځله 1500 سی سی چې یو پوینټ وینه دا ورکولای شي، دا د انسان صحت لپاره فائدہ لري. دا چې په بینک خون کې ذخیره شي، بیا د ضرورت په وخت کې هغه د بینک خون والا هر چې د کب شبخانه کې مرزانې مثلا یو څوک د مریضان دی په افغانستان کې د سرطانی امراض دی، وینې امراض دی، وینې سرطانی امراض در فوق العاده زیاتې، نو دا اړو کې وینې نه جوړي، دا د کمپونی سره مخامخ کیږي. بیا کولای شي دوی د مرکزی بهتا یی په خاره کې چې بستر دی د امغه ګروپ څخه دوی استفاده کولای شي. کدی پایواز دی وینې ګروپ د خپل مریض سره مثلا ما شو نه لري، دوی کولای شي د خپل وینې په خون ته شي، دغه په یواز کې د خپل مریض د ګروپ د مربوطه مریض د ګروپ مطابق وینې ترلاسه کی. نو وینې چې د لکه مخې مچې اشاره ته وکول، دا مثلا د انسان ته حیات ورکړي، ځکه چې په وینې کې اکسیجن او غذایی مواد دي، او زموږ ستاسو د بدن ټول برخې حجرات او محتاج اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري. چې دا ودن رسیږي نو مریض خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، او حیاتي ورغړو خپل فعالیت دغه فعالیت له منځه ځي.
مننه ډاکټر صاحب ډیرې پښتنې به اوریدونکو هم لري. ازادي رادیو د یو اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې او کوم زموږ تماس نیولې.
نوري صاحب محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کا کین لغمان
همدرد صاحب خبرونه ته خراغ لاست کلمو وینه ورکړي
وینه خو مې ورکړي دا نوري صاحب خو زبرات خپل مطلب
ته نه کړس کم د غزما پښتنه تاسو بخنه غواړم کلمو ورکړي د وینه
یو لاس کاله مخکې لاس کاله مخکې
څه شول چې وینه مې کړله دی ویني بانک ته ورغلی کوم ملګری یا دوست چې ویني ته اړتیا درلوده ور مکړه
لا بس یو نه په ځنګلو زنانه وا او بس هغه په ماشوم تکلیف او هغه ته ضرورت او هغه ته بس یو تا موږ نه درخواست وکړه ته ور کړې و نور
کله چې مو ویني ور کړله ویني ور کول او رسم کوم د احساس درلوده دي ناروغي یا کوم جانبي یا عوارض دي چې درلودل کنه
یار ابو نوري صاحب هغه مریض ډیر بې سوره و کنه او موږ په ځندم هغه مریض موږ سره صرف هغه تشویش شو د خاص پینه او بوسوي خو د سمرګر را ته جوس مو سره وړ اور مرګریم را سره ول کنه وینا مخصطا وکنه لکه ډاکټر مخخه لوي وینا د سپا ده کنه
بیا څه شو ناروغ جوړ شو تاسو په وینا باندې
ناروغ جوړ شو دوی خني ما شپم و او د ډیر په ور هم کې هغه سړی راغی کنه کې دی هغه سړی هم د ماغه غوري
څه احساس مو ورسته کا او اوس احساس لري چې د اقل دی او چا ژوند خو مشغوره لیدي
یار نوري صاحب کده مونږه په دې ورډو کې باندې د بل چا ژوند غورل کیږي او د هر چا غورل کیږي به صرفه و نه کیږي ځکه چې بس د بل چا ژوند غورل لخپل ژوند نم ډیر ضروری دي ځکه چې مونږ په یو بل ژوندۍ
احمد صاحب د همدر صاحب خبرې مو واوریدلې د وینې ورکول ورسته د تزینې سپارښتنې شوې کله چې انسان وینې ورکوي بیرته چې همغه خپل وینې پوره شي څه باید وخوري
ډېر مننه صاحب دا چې کله څوک وینې ورکي نو د بدن هغه حجم دوراني چې ورته وایي انټروواسکولر والیم څه کمیږي نو د مریضانو د ګنګسیت او خستګي د شای پیدا کیږي او فشار کې چې وینې ډېر کم وي او زیات وینې ورکي فشار یو څاند زده راشکیږي د مریض ته اول خو باید بیرته د غوښمې دوراني پرسی یو څاند د مایات ورکول شي د میوي جوس هر څه وي شوتي وي خو چې مایات وي بیرته بدن جذبي او د بدن انټروواسکولر والیم یا غوښمې دوراني پرسی چې فشار چې ټول هغه په نارمل حالت وګرځي او ګنګسیت منګسیت دا به منځرشي او د بدن ټول حیاتي ارګانونو ته لکه دماغ خپل زړه ګرده جګر د غدې وینې جریان یا پرفیوژن ورته به نارمل حالت راشي دا یو او بل د دې لپاره چې چیرته مثلا یو د سي عجله واقعي او د وینې مقدار له 200 ګرامو څخه کم شو یا دا چې په خانه هم کم وي روزانه زموږ تاسو بدن ته نورې صاحب 1 ملي ګرام وسپنه جذبيږي او 1 ملي ګرام وسپنه بیرته د بدن څخه د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې له بدن څخه ځای کیږي او یا دا چې یو څوک چاته وینه ورکي دلته هم وینه ډیره زیاته د بدن څخه د وسپنه کیږي نو دي اشخاص ته پکار ده ټول هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره وسپنه ولري دغه زیات پخونکي مثلا نکوه خصوصا جګر او همدارنګه د میوجاتو نه استفاده وکي نو دا به ان شاء الله بهتره وجود کومه وینه وسپنه کم بڅوي د هغه بیرته جبرانيږي او بیرته د هغه شخص نارمل حالت راځي او دا کوم د تشويش خبر هم نه ده کچیر دا شیان هم وانخلي د فتن دی وینه ورکول نو وروسته مایات واخلي دا هم ورته کفایت کی بهتره زموږ استاذو د بدن اړو کی دا وینه پرکوي ان شاء الله کوم خاصه هیڅ څه د اشخاص نه ده متوجه
مننه بل اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای
ډیر مننه سره کوم سبلا چې ګزله کابل مې لیکلی ډاکټر ساتون دی ډیر سلامونه وایم
لکه ک تاسو ورو وغه کې چې اوریدونکو هم پوسټ شته څه وایي بلې نن موضوع مو دی وینې دا تاسو خپل په ژوند کې وینې ورکړې ده
بالکل ما شکر دی خدای پاک سره زموږ ډیر وینې ورکړې ده بیا به مرکو ډاکټر ساتون دا پښتنه
څوزلې دی ورکړې ده
ځزلې ما هیڅ څه ده په درې کال کې ما پنځه ځلې وینې ستلې ده خدای پاک دې کړو
تاسو نه غوښتنه شوی و چې وینې ورکړي خپل خپلوان ته ورکړي او ورغلي وي روغتون ته وینې ورکړي
یا یو فلخ په کابل کې به منالي ژوند روغتون کې مخامخ سولم دلته مثلا یو مړي خورکی ولا چې د ولادت ملزي ول په دغه خاطر وینې کوم ولغت وینې وکړه زما وینې چې د شارټ وینې دا او پوزېټیو ده که ا مثبت وینې ده په دا وینې د چا چا نه برابر ده 50 کس ول کڅ یو شخص به 30 شخص خدما وینې سره برابر سو ما وخت د الله په نام کنه بیا په کندهار کې ورکړه ده او په کندهار کې ما درکه مو چې مثلا په شپږ میاشت کې په څلور میاشت ما وینې وښتله دا ډاکټر ما چې وینې وایي په شپږ میاشت وښتله
څنګه
کړه په دې څلور میاشت وښتله څلور شوه بیا وښتله مګر شکر الحمدلله خدای سره ځین کم تاثیر ما نه کړی او ډاکټر صاحب دا یو پښتنه لرمه دا وینې خو وښتله چې مثلا دی وی میاشت کېته یا د څه ورسې کېته ولا ګیر دا غټ انسان وینې کار کوي کنه کوي یا پښتنه نه ما بل دا پښتنه نه ډاکټر صاحب چې ما به وینې وښتله ما به دا ومای نه خورله دا د پسینا ورته دا غوی نه ته په خول به مینه هم دسم بس ما خولل مګر دا خبر کوم د وین سم په کیس کنه مکی وینه پر کوي کنه پر کوي دا ځینی خلک به وای چې وای دا غوا لاسی غولي چې وخوري مې وینه پر کوي نو ځکه دا خبر دا ځینی خلک وي ډاکټران کوي
مننه قاری صاحب پښتون هم ټلیفون کړی زموږ دایمي همکار دی هله چې پر موضوع خبري وکي پښتون صاحب خبرونه تخرا غلاست اول خو تاسو نه د پښتنه کوم چې وینه مور کړی ده کنه
بلې نورې صاحب اول خو زما سلامونه تاسو دواړه قبول کړي تر اوسه نورې صاحب زما وینه ته څوک چې اچیم نه دي او ما وینه نه دور کړی تر اوسه پوری دروغ باندې سره وایو او بل خبره دا ده خبره ما کول شي دغه وینه چې په افغانستان کې تېسې او کښې دا وینه په افغانستان کې دا شي نوې تېسې کښې دا وینه موږ بل چاته ورکړي وغه چاته چې احتیاج ورته نور ډېر به شوی د ډاکټر صاحب دوې پوښتنې وې زما ډاکټر صاحب محترم یو انسان په مجموع کې څومره وینه لري او بل پښتنه می دا ده یو انسان څومره وینه په یو وخت کې ورکولای شي او پښتنه می دا ده چې یو انسان په څومره وینه باندې ژوندۍ پاته کېدلای شي
مننه پښتون صاحب ډاکټر صاحب پښتنه مو یاداش کړلې یو بل اوریدونکو به مرو واخلو ټول پښتنه به یو ځای جواب کړي
السلام علیکم محترم نوریاش نوری صاحب سلامونه ونی کی لته محترم ډاکټر صاحب احمد زیته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه ونی کی لوړاندې کوم کشمیر خان زرملوالم له خیبر پښتونخوا عارفونه مې اړیکه نیول
بل زرملوال صاحب خبرونه تخرا غلاز کراسو د مشخصه موضوع ته نن پروینه خبرې کوو کلم وینه ورکړی ده
نو ما خو خپل باندې څلور ځلې محترم نوری صاحب وینه ورکړی ده په داسې وخت کې مې ورکړی ده یو ځای چې خو داسې وشي را روان و یو ځای چې داسې ترافیکي پېښه وشوه بیا په دې وخت کې هغه څوک زخمیان شي و هغه مې واخیستله زه هم ورسره همکاري مې ورسره وکړه که دا خبره ډېره اوږده نه شي
لنډې کړته وایې
بلې ولاړو د وینې ضرورت و اول مې وړې وینه ورکړه اول ځلې مې هلته وینه ورکړه هغه یو روغتون کې مې ورکړه ورته او درې ځلې مې بیا وروسته ورکړې ده وینه انشاءالله اوس هغه وینه چې هغه په بین کې ساتل شوی یو مریض یو ناروغ ته ضرورت پیغه وخت کې هغه وینه چې هغه په بین کې ساتل شوی هغه به بهتر یو که یو انسان نه تازه وینه وایستل شي دغه به بهتره وي دغه دوه پوښتنې مې او ډاکټر صاحب نه دا توصیه هم غواړم چې دا اکثره خلک د وینې ورکولو نه مطلب ډډه کوي په دې باره کښې مې څه لنډ معلومات راکړي دې وخت کولو نه یوه نوی مننه
یو اوریدونکی دی چې ډېر منتظر دی دغه راخلو بلې مهرباني له کوم ځای مو تماس نیولی
سلام علیکم روشر محمد مو کونړ ولایت نام د رای پیج مړنګي ولسوالۍ نه مړی کینولې
د خبرونه ته ښه راغلاست مشخصه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه
پوښتنه زمونږ د ډاکټر صاحب نه دغه زمونږ یو مریض دغه روجي په میاشت کې د وینې تکلیف پیدا کړی دی چې اوس وینه کموي بیا هم پېښور ته وړو هلته راته وویله چې دا هډوکي کې مشکل لري نو په دغه خاطر ډاکټر صاحب نه زمونږ دغه غوښتنه ده چې د مونږ منطقه داسې غریزه علاقه ده مونږ دغه وینه چې تازه د هغه وینې ګروپ د هغې سره برابر وي هغې ته وینه ورکولی شو که نه دا بانک ته مراجعه کوو
بلې مننه کور ودان تاسو کولی شئ چې خپل ځواب ترلاسه کړئ ډاکټر صاحب ته وار ورکوو پوښتنې مطرح شوي دي چې هغه ځواب کې مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خپله پیل کړئ له هر ځای نه چې مو غوښتي وي
بېخي صحیح شو اول دغه یو ورځ د قندار نه تماس نیولی وو چې وینه ورکړم د وینه ورکړه وروسته بیا زه خامه ینه خورم چې دا به څنګه وي ټولې هغه غذاګانې چې مونږ تاسو د غو نه استفاده کوو که هغه ینه وي که هغه نور څه وي دا د لاسو نه نیولې تر 15 ملي ګرامه پورې اوسپنه لري او 10% اوسپنه زمونږ ستاسو بدن ته جذبېږي یعنی د یو نه نیولې تر 1.5 ملي ګرامه پورې اوسپنه جذبېږي که هر نوع غذا مونږ تاسو واخلو تر 1.5 ملي ګرامه نه زیاته اوسپنه زمونږ ستاسو بدن ته نه ورکوي همدغه اوسپنه د کمخونی سره مستقیمن رابطه لري نو زما ورته توصیه دا ده چې کله وینه ورکړي نو اول خو دا ده چې همداسې عادي غذاګانې خوره ده که چېرته ستا صحت د پخوا نه جوړ وي او ته د کمخونی سره مخامخ نه یې کوم تکلیف ونه لرې هېڅ ضرورت نشته چې ته دا شیان کې خو صرف د وینې نه وروسته ته باید یو څه اندازه جوس یا نور مایات واخلې چې بیرته ستا د بدن حجم دوراني پرې کړي چې فشار دې ټیټ نه شي او ستا دپاره دغه نور تکلیفونه څه شی پیدا نه کړي نور په مرور د زمان سره بیرته دغه روټین غذاګانې چې موږ تاسو اخلو خوري په دې کې معمولا د لاسو نه نیولې تر 15 ملي ګرامه پورې اوسپنه موجوده ده او یو نه تر 1.5 ملي ګرامه اوسپنه زموږ ستاسو بدن ته ورکوي موږ تاسو نه پرېږدي چې کمخونی خواته لاړ شو او یا دا چې موږ د کوم خطر متوجه کړي نو خامه ینه د دې خوراک د سبابت نظر ښه نه ده ځکه په دې کې نور مختلف تکلیفونه
خونه پیدا کیږي زما وته توصیه ده که یې نه خوري هم باید پخای کی او خای پخای کی دغه نو ورسره ورن استفاده وکي خام یې نه د تبابت نظر صحت تاوان دي درته کار باید پاینده کیونه کی میات واخلي او نور مقوی غذاګان واخلي تر څو چې بیرته هغه مشکل را پېښیدا دی یو دوهم پښتون د دې له احساساتو څخه ډیر ډیر مننه کاش کې ریښتیا چې په دې وطن کې به ځای وینه نه وای توې سوې او دا غوینه پر ځای باندې ورکول شوی وای دا ډیر خو خو ای کاش او بل د دې د غدری پښتنې اول دا چې یو انسان څومره وینه لري یو انسان هر انسان نظر وبل ته هغه د وینې مقدار او اندازې فرق کوي معمولا د پینزون نیول تر ولې تر پورې وینه د انسان په بدن کې موجوده وي او انسان کولای شي چې یو یونټ وینه چې پینځه سو سی سی وینه کیږي دا کولای شي چې په هارو درېو نه نیول تر شپږو میاسو پورې یو ځل پینځه سو سی سی وینه یو چاته ورکولای شي خو که چیرته د ضرورت په وخت یو انسان تر زر سی سی یا تر دوه یونټ پورې وینه هم ورکولای شي دا هم د صحت په آینده کې کوم زیات ضرر تاوان نه لري ځکه وینه بیرته که چیرته داسې حتمند وي وینه پاډوکو کې جوړیږي او بیرته دغه کوم کمبود چې د بدن کې رامنځته کیږي بیرته زموږ ستاسو بدن د خپلو میکانیزمو پر اساس باندې وینه تولیدوي تولید اډوکو پاډوکو کې د وینه تولیدات زیاتیږي او بیرته هغه وینه جبرانوي او وینه کولای شي نو که چیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي څو نقطو ته باید ډیر زیات متوجه شي اول باید وینه کې ساري امراض موجود نه وي ساری امراض که چیرته یو څوک ساری امراض ولري لکه مخکې چې زرملوال صاحب د عارفور نه پښتنه وکوله ټول وایرسي افات کاغه تور جړای وي کاغه سپین جړای وي کاغه ایچ ای وی وي یا دا چې که نور انتانی امراض وي هغه نشي کولای چې یو شاته وینه ورکړي ځکه دغه دی ویری د لارې نه کېدای شي چې د یو سالم انسان چې وینه ته ضرورت ولري او هغه څوک چې هغه په مزمنو وایرسي افاتو باندې یا په نور انتانی امراض باندې مصاب وي هغه شخص په ځای دې چې وسره کومک وکړي نور هم تاوان کوي په دې امراض باندې مصابېږي یا مبتلا کیږي مخې دې ویلې د ورکولو نه باید دغه ټول ټیسټونه انجام شي دا معاینات باید تکمیل شي چې دا شخص په تور جړای البته په فعال شکل سپین جړای چې د هیپاتایټس ټایپ سی ورته وای دا یا نور ساري امراض باندې لري کوي ولري نشي کولای چې دغه وینه یو چاته ورکړي بل مهمه خبره دا ده چې هغه وینه چې تازه وي نسبت واغه وینه چې په بینک کې ساتل شوی وي تازه وینه دی بینک دی وینه ډیر زیات خو بیان لري ځکه په تازه وینه کې ډیر نور څه هم موجود دي که چیرته وینه په بینک کې وساتل شي ډیر اجزا دی وینه چې دی هغه بیا خپل هغه کیفیت او خپل هغه اصالت له لاسه ورکوي نو په همدې اساس باندې تازه وینه یا فریش بلډ ترانسفیوژن چې دا د هغه وینه څخه چې په بینک کې ساتل شوی وي ډیر زیات اهمیت لري او ډیره زیاته فائدہ لري اغه اشخاص چې وای دی وینې د ورکولو څخه دا ډاټا کوي یعنی کچیر زموږ ساسو په ټولنه کې باج داسې شته چې هغه په کاذب ډول سره منفي تبلیغات هم کوي چې وینې ورکول انسان ته تاوان لري کوم موږ تاسو د کمخې مچې اشاره وکول باید په دې پوښتنه چې په کوم حالت کې یو شخص بل ته وینې نه ورکولای نو کچیر ته دغه شخص چې چاته وینه ورکوي دا هیڅ نه و پوساري یا دا چې د کمپنی سره د فور د کمپنی باندې مساب نه وي وینه ورکول په ځای د دې چې فائدہ ول تاوان لري فائدہ لري د دې شخص ته فائدہ لري په کال کې کول چې هر انسان یو ځل نه نیول تر دوه ځله پورې یو چاته وینه ورکي او یا دا چې آسي والنتیر بلډ بیس ته یا د بانک خون ته لاړ شي او خپل وینه هدیه کړي د ضرورت په وخت کې چې ته دیوچا وینه ته ضرورت وو د دې وینه څخه بیا بانک خون کول چې هغه شخص تاسو ته د غوینه ورکی نو وینه ورکول دا چې دا د انسان لپاره د انسان په صحت باندې مثبت تاثیرات کوي ټول هغه اوریدونکي چې زموږ تاسو برنامه اوري د وینه ورکول خدا باز شرایط نه کومه کوم چې اشاره وتوکوله دا باید په نظر کې ونیسو چې ته د مشکلات سره مخامخ لوي هر څه کولای چې وینه ورکی وینه ورکول صحت زمانته او بل شه محمد روش مریض درې او وینه پاکستان ته بولې پاډوکو کې مشکل د وینې جوړولای زموږ تاسو په بدن کې په هډوکو کې وینه جوړیږي کله چې یو څوک باز امراض چې په هغه امراض کې چې کله هغه امراض رامیزد شي نو هغه مستقیما د بدن په هغه برخه کې چې هغه هډوکی دی الته وینه تولیدیږي الته وینه جوړیږي هغه کار نه کولای هغه د مشکلات سره مخامخ کیږي نو دا اشخاص به د وینې د کمبود سره مخامخ کیږي نو دا مجبور دي چې دا باید د اشخاص ته د دوی د ژوند په خاطر باندې دوی د حیات په بقا په خاطر باندې باید وینه ورکول شي چې وینه ورنسي کولای لکه مخکې مشي شراو کوله نو دوی بیا
د ژوند هغه ژوند خپل ژوند ادامه لسی ورکولی او کولی سي د ګروپ باید تعین شي. د وینې ګروپ باید تعین شي. کله چې د وینې ګروپ تعین شو هغه شخص چې وینې ته ضرورت لري هغه ته ریسیپینټ وایي او هغه شخص چې وینه ورکوي هغه ته ډونر وایي. دا د ریسیپینټ باید د وینې ګروپ دواړه یو ګروپ وي او علمي خبره دا ده کتابی خبره دا ده چې وینه باید په شفاخانه کې ورکول شي یو یو په مرکز کې ورکول شي په کور کې ورنه شي کول ځکه په بعضو حالاتو کې دغه وینه ورکول څه جنجالونه رامنځته کوي کېدلی شي چې یکشان وښيي کېدلی شي چې دغه تعینوالو کې مشکل وي کېدلی شي چې یو څوک فشار یا کوم نور مشکلات ولري قلبي مشکلات ولري قلبي امراض ولري دغه د وینې د کمېدو یا د وینې د امراضو په څنګ کې نور د ګردو مشکلات ولري. دا یو علمي بحث باید په اکاډمیک سنټر کې باید یو انسان یو بل ته ورکړي او تر څو چې هلته په علمي ډول سره وینه ورته تطبیق شي.
کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
ازادي راډیو لوونه تر وو